صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. در برنامه بعدی رادیو آزادی صفی الله استانگزی میزبان شماست. صفی الله، خوش آمدین به استودیو. در برنامه تان چی چیزا برای شنونده ها دارین؟
مننه کوم سید سمی عباس. لکه څنګه چې تاسو ویل، په دغه پروگرام کې زموږ مهم راپور دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر بیګاش په اعلان کړی دی چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر د 2021 کال په جنوري کې 2500 ته راکم شي. دا مهم مطلب دی. نور مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سر ټکی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت یوازنۍ لار د افغانستان په دولتي سیستم کې د ده په وینا د بېلابېلو ډلو ورګډول دي. په ولسي جرګه کې د هلمند استازي له هغې ډلې شیر محمد اخوندزاده د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې د قضیې په پلټلو کې حکومت په بېغورۍ تورن کړی، او د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جعلي خارویشتونکی بالستیک توغندی په ازمایشي ډول په نښه او له منځه وړی. پوره خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلی د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت یوازینۍ لار د افغانستان په دولتي سیستم کې د ده په وینا د بېلابېلو ډلو ورګډول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې د ښاغلي ظریف د دې خبرې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دوی په دې اړه له نورو ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره خبرې کړي دي. د اعلامیې له مخې ښاغلي ظریف د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال میرویس ناب سره د سېشنبې په ورځ د لیدو پر مهال دا خبره کړې. ایران هغه هیواد دی چې د امریکایي چارواکو لخوا په وار وار د طالبانو په ملاتړ تورن شوی، خو ایران دغه تور رد کړی دی. د فرانسې پولیسو د مرکز پاریس په شمال کې د افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 پناه غوښتونکي د کډوالو له یو لوی کمپ څخه ایستلي دي. ډي پي ای خبري اژانس لیکلي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر جیرالد دارمانین په یو ټویټ کې ویلي دغو کډوالو په سختو شرایطو کې ژوند کاوه. ځایي چارواکي وایي دغه کډوال له سټیټ د فرانس سټډیوم څخه ایستل شوي او په پام کې د نویو ځایونو ته یوړل شي. د فرانسې پولیسو په وروستیو کلونو کې څو ځلې د پاریس شاوخوا ته ورته سیمې له کډوالو تخلیه کړي، خو هغه کډوالو چې د اوسېدو ځای نه لري بیا بیا کمپونه جوړ کړي. منتقدین وایي دا ډول تخلیه یو سمبولیک سیاسي اقدام دی چې د کډوالو د پالیسي په برخه کې ستونزې نشي هوارولی. راپورونه وایي دا کمپ په اګست کې جوړ شوی و. ډیری اوسېدونکي د افغانستان، سودان، ایتوپیا او سومالیا وګړي وو. خیریه بنسټونه بیا وایي په دې ځای کې کورنۍ له ماشومانو سره وي. په ولسي جرګه کې د هلمند استازي له هغې ډلې شیر محمد اخوندزاده د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې د قضیې په پلټلو کې حکومت په بېغورۍ تورنوي. شیر محمد اخوندزاده دغه انتقاد د سېشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې مطرح کړ.
جرنالستان او اشر سړی از موږ د هلمند ازادي راډیو اواز خلکو په شهادت ورسو چا یې پوښتنه وکړل، چا یې پوښتنه وکړه چې د خبریان د زموږ هغه د هلمند ژبه دا چا ووژله، هیچا یې پوښتنه ولا کړې، د اولاد پوښتنه چا وکړل.
د هلمند ځایي چارواکو وړاندې ویلي چې کشفي ادارو د الیاس دایی د وژنې په اړه پلټنې پیل کړې دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د نومبر پر 12 په لښکرګاه ښار کې د هغه مقناطیسي بام په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جعلي خارویشتونکی بالستیک توغندی په ازمایشي ډول په نښه او له منځه ویوړ. دغه اقدام به د چین، شمالي کوریا او روسیې لخوا له نږدو وڅارل شي. پنټاګان د شمالي کوریا لخوا ګواښونو ته په کتو غواړي د خپلو توغندیو دفاعي سیستمونه لا پیاوړي کړي. شمالي کوریا داسې خارویشتونکي توغندي جوړ کړي چې کولی شي تر امریکا پورې ورسیږي. که څه هم امریکا د توغندي دفاعي ازموینې د شمالي کوریا د ګواښ په وړاندې ډیزاین کړي، خو روسیا او چین دواړه د امریکا دې هڅې ته د دغو هیوادونو د اټومي ځواکونو د محدودولو د یوې هڅې په سترګه ګوري. د روسیې د پارلمان د استازو جرګې د هغې مساویدې لومړنی پړاو تصویب کړی چې پخوانی ولسمشرانو ته د ټول عمر لپاره خوندیتوب ورکوي. دا قانون د تعدیل د هغه پکیج یا بستې یوه برخه ده چې روان اوړی په یوه ټول پوښتنه کې تایید شو، او له مخې ښایي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر 2016 کال پورې په واک کې پاتې شي. په دې مساویده کې راغلي چې د هیواد هر ولسمشر او د هغه د کورنۍ غړي د ټول عمر لپاره له جرمي او اداري تورونو پر وړاندې مسؤلیت لرلی شي. دوی به نه نیول کیږي، نه به پلټل کیږي او نه به پوښتنې ترې کیږي، خو یوه استثناء پکې د خیانت ده چې هغه باید د پارلمان د معتبرو محاکمو او د اساسي قانون پر اساس تاییدیږي. د اوسني قانون پر اساس پخواني ولسمشران یوازې د هغو جرایمو د تعقیب څخه خوندي دي چې د واکمنۍ په مهال یې ترسره کړي. دیمتری میدودف چې له 2008 څخه 2014 کال پورې واکمنۍ کړي، دی هیواد یوازینی ژوندی پخوانی ولسمشر دی. او د ترکیې پارلمان د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې توافق د نظارت لپاره د ځواکونو د استولو پریکړه لیک تصویب کړی. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې توافق د روسیې په منځګړیتوب شوی. د ترکیې د پارلمان د یو ګوند په استثناء ټولو د نومبر په 18 دغه پریکړه لیک تصویب کړ. ولسمشر رجب طیب اردوغان دا غوښتنه کړې وه چې په آذربایجان کې د سارنې یو پلان شوي مرکز ته دغه ځواکونه واستوي. ترکیه تیرونی لروسی سره په آذربایجان کې دیو غټ سارون کې مرکز پر جوړیدو موافقه کړې و. انقری د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورنو قرهباغ سیمې پر سر په شپګونیزو جګړو کې د آذربایجان ملاتړ وکړ. خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې امریکا متحده ایالاتونو میگا اعلان کړی چې 2021 کال د جنوري په میاشت کې به د امریکایي سرتیرو شمیر په افغانستان کې 2,500 ته راکم شي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار رابرت براین په دې اړه وایي:
Moments ago, acting Secretary of Defense Miller.
So she be the mukha de defa sarparast vazir Miller pa Afghanistan aw Iraq ke de sartiro kamawul elan mukar. Dwar hawadun ke amerikai sartire 2015 ta rakam shi.
Pa kabil ke de europai tolani safir aw staze one bread twai che amerika Taliban o pa Geneva conference ke de gadun chance zakal la sawar kar chi pa Afghanistan ki de tawrikh wali kach de raziyat akra.
It is very important to note that
Tadira Mohammeda aw da Geneva conference tul gulo padi barkha ki hatsa wakra da da Taliban la para der yo kh fursat uchi zani nare walu ta sabit kare we
Taliban tur sa padi arat san di weli په دې اړه هم یو راپور لري چې د لروچی په اورزګان کې د چنار ټول سوالي خلکو لاریون کړي ځکه وايي طالبانو یې لاري وربندي کړي.
دغه وخت په روانې چې څو موږ لار خلاصيږي چې موږ لار ته مو طالبان مو خپل لار اعلان کړي دا وایي چې موږ نه لار نه کوي نه بل مو څه څه دا لار نه کوي نه بل مو څه.
دوی مانی مای کې بعد ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبر کو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ مخکې تر دې چې لسپینی مانی ووزی له افغانستانه خپل 2000 سرتیری باسي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان د افغانستان په وخت رښت په 12 بجې دغه اعلان کړی. د افغانستان ولسمشرۍ مانی تر دې اعلان څو ساعته د مخه وویل چې کابل او متحدین یې لا هم د ترهګرۍ له ګواښ سره مخامخ دي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالات د 2021 کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راکموي. تمه ده دا اقدام د 2021 کال د جنوري تر شلمې نیټې د مخه چې جو بایدن د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړو پر ځای کوي تر سره سي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریس میلر د افغانستان په وخت تیر شپه ناوخته وویل چې په عراق کې به هم 1500 عسكر بیرته خپل هیواد ته ستنسي. په دې سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 3500 څخه 2500 ته کمیږي او په عراق کې به له 3000 څخه 2500 ته کم شي. د میلر په خبره دا پریکړه په افغانستان او عراق کې په بریالي او مسؤولانه ډول د جګړو د ختمېدو او خپل هیواد ته د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنولو په اړه د ولسمشر ترامپ تګلاره منعکسوي. د شغلي ترامپ د ملي امنیت سلاحکار رابرت اوبراین ویلي چې ولسمشر ترامپ له خپلو خلکو سره کړي ژمنې عملي کوي. اوبراین تېره شپه وویل:
Moments ago, acting Secretary of Defense Miller.
سو شبه د مخه د دفاع سرپرست وزیر میلر په افغانستان او عراق کې د سرتیرو د ډیر شمیر د کمولو اعلان وکړ. د 2021 کال د جنوري 15مه دواړو هیوادونو کې امریکایي سرتیری 2500 ته راکم شو. دا سرتیری به زموږ د سفارتونو او د متحده ایالاتو د حکومت له نورو ادارو چې په دې هیوادونو کې مهم کارونه کوي دفاع وکړي. دوی به زموږ د امریکایي متحدینو تر څنګ هم وي چې په دغه هیوادونو کې مهم ماموریتونه مخته وړي. دوی به زموږ د ډیپلوماتانو څخه دفاع وکړي او دوی به زموږ د دښمنانو مخه ونیسي. دا د ولسمشر ترامپ هیله ده چې دوی به ټول د می تر میاشتې په خوندي او بشپړ ډول کور ته راشي.
And in their entirety.
د افغانستان ولسمشر مانی تر دې اعلان څو ساعته د مخه وویل چې کابل او متحدین یې لا هم د ترهګرو له ګواښ سره مخامخ دي. صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو او ناټو سره د مشارکت پر اساس هڅه کوي چې دا هیواد د ترورستانو پر پناه ځای بدل نه سي.
موږ اوس هم په ګډه د ترهګرۍ له ګواښ سره مخامخ یو. القاعده، طالبان او لسکونه نوري دلی لبعد مرغه لا هم په افغانستان کې حضور لري. د دې دلی د بشپړ ماحو کولو لپاره او دا چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پناځای بدل نسی، موږ دې مشارکت ته ژمن یو. څو زموږ ګډي ګټي خوندي سي او تورست دلی هیڅکله ونه سي کړای له افغانستان څخه زموږ پر شریکانو برید وکړي.
صدیقی د غرض تیر شپه نو وخت پر خپل ټویټر ولیکل چې ولسمشر اشرف غنی د امریکا د دفاع وزارت له سرپرست او هم د هغې و د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د ښاغلي صدیقي په خبره دواړو لورو د افغان ځواکونو څخه د امریکا متحده ایالاتو د ماناداره پوځي ملاتړ پر دوام خبرې وکړې. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ هم د سیشن به پرست خبرداري ورکړی و چې شاید د تړون له افغانستان څخه د ځواکونو د تر وخت مخکې وتلو په بدل کې لوی بیه پرې کړي. نوموړي په ویلامې کې وویل چې افغانستان د نړیوالو تروریستانو لپاره د یوه امن مکان د بیا بدلېدلو له خطر سره مخامخ دی چې د په وینا له دې هیواد څخه په استفادې شاید د ناتو غړو هیوادونو پر وړاندې بریدونه پکښې طراحي او اجرا سي. د ستولتنبرګ په خبره امکان لري داعش ډله په عراق او سوریه کې خپل مات سوی خلافت بیرته په افغانستان کې جوړ کړي. د جرمني دفاع وزیر هم د سه شنبې پر ورځ ویلي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه هر ډول پریکړه باید د شرایطو په پام کې نیولو سره وسي. د امریکا په سنا مجلس کې د اکثریت مشر مچ مکانل د نومبر پر 14مه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر د چټکولو په اړه خبرداري ورکړ. نوموړي د ولسمشر ټرمپ د دې طرحې په غبرګون کې سنا مجلس ته وویل
پر وخت د مخه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو عواقب به شاید تر هغه بد وي چې دغه ځواکونه په 2011 میډیکل کې د اوباما د ادارې پر مهال له عراق ووتل. هغه اقدام چې د اسلامي دولت ډلې د جوړېدو او د نړیوال ترورزم د یوې نوې مرحلې د پیل سبب شو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې له مخې که دا ډله پر خپلو ژمنو ودرېږي امریکایي سرتیری به د 2021 کال تر می میاشتې پورې له افغانستان څخه ووځي. له نورو ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د دې موافقې اساسي برخه ده. خود امریکا دفاع وزارت او د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې طالبان په هند کې له القاعده شبکې سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړی. طالبانو بیا دا تور رد کړی دی.
امریکا داسې وخت له افغانستانه د سرتیرو د کمولو رسمي پریکړه وکړه چې د امریکا متحدین له هغې ډلې ناټو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو اندېښنه ښکاره کړې ده. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ناهمغږي او وختي وتل به ګران پرېوځي. په همدې ارتباط مې د سیاسي چارو له کارپو مشتاق رحیم سره خبرې کړې او د امریکا د متحدینو د اندېښنو د عواملو په اړه مې د هغه نظر او تحلیل پوښتلی دی.
د ناټو توقع دا وه چې په امریکا کې د ولسمشر د بدلېدو سره ښایي د دغه هیواد د افغانستان په اړه کومه پالیسي یا کوم لړلیز چې هغې کې تغییر راشي، او په دې لړ کې دوی فکر کوو چې دا پاتې دوه میاشتې یا څه کم دوه میاشتې به داسې وختو زمان وي چې په دې کې به وکړی شي چې دغه د سولې په بهیر ته بیا کتنه وشي. همداراز د عسکرو د ویستلو کوم بهیر چې دی، ولې چې که تاسو په یاد ولرئ ناټو د دغه پروسې څخه کاملا د باندې پاتې وه کله چې امریکې د دوحې تړون لپاره مذاکرات کول. نو په دې لړ کې جالبه ده چې د غبرګونونه راپورته کېږي، ولې چې په هر حال دغه یو تړون شوی دی او د هغې په رڼا کې که په جنوري کې نه وي نو تر اپریله پورې د امریکا ټول عسکرو وتلو ژمنه شوې ده. نو په ټوله کې زما همدا پام دی چې د دغه کم اړخونه چې اندېښنه ښیي، د دوی باور دا دی چې ټرمپ باید نور د افغانستان په کشاله کې د راډیکال یا توندلارې برخورد شي چې سری پرېکړې کولې له هغې څخه راوګرځي او اجازه ورکړي چې نوی اداره د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې پریکړه وکړي.
امریکا له طالبانو سره د فبروري په 19 باندې تړون لاسلیک کړی. ټول پی خبر دی چې هلته ژمنه شوې ده چې امریکایان به وځي، خو په بدل کې دوه مهمې ژمنې چې له طالبانو غوښتل شوې، له ترهګرو سره خاصه توګه د القاعده سره د دوی د اړیکو پرې کېدل او د تاوتریخوالي کمیدل. ګڼ راپورونه داسې دي چې دغه دواړه ژمنې تر اوسه نه دي عملي شوې. څه فکر کوئ د امریکا دغه تازه پریکړه به طالبان د جګړې په ډګر کې نورم جسور کړي که وبې هڅوي چې بل اخره په خپل ژوندو باندې ودرېږي؟
موږ تاسو ولیدل د تیر څو میاشتو نه دا ثابت شو چې طالبان په هر حال د جګړې ماشينري پیاوړي ساتل غواړي، تر هغه حد پورې جګړه کول غواړي چې افغان لورې ته اړ باسي چې دوی کم غوښتنې یا کم تمې چې دي هغه په نظر کې ونیسي. د دې عسکرو وتلو سره زه فکر نه کوم که وضعیت کې کوم تغییر راشي، جګړه به همداسې دوام ولري. البته د ژمي موسم کې خو طبعاً موږ تاسو د دې تجربه لرو د تېرو کلونو نه چې په د جګړې هغه کوم دودیز سنګرونه چې دي هغه یو څه سړېږي او په غټو خاورونو کې غټ بریدونه کېږي، یعنې علاوه تر بدلون نه راځي. اما د جګړې اوسنی وضعیت فوق العاده ډېر شدید دی. د دې نه زیات شدت زه فکر نه کوم که طالبان هم غواړي ولې چې نه غواړي چې دغه کوم تړون چې شوی په دې اړه باندې کوم ځانګړی بدلون ته دوی لامل وګرځيږي.
د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیمو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وختي وتلو په ارتباط باندې د ناټو د اندېښنو همدارنګ د اروپا د چارواکو د اندېښنو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر اندرس وان برندت وایي طالبانو په جنیوا کانفرنس کې د ګډون چانس له لاسه ورکړی. نوموړي په کابل کې رسنیو ته وویل که طالبانو تاوتریخوالی کم کړی وای ممکن د دې ډلې استازو په دې ناسته کې د ګډون چانس درلودی، خو د ده په خبره دغه کار یې نه دی کړی. طالبانو تر اوسه ازادي راډیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي. رحمت الله افغان له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې نوی سفیر اندرس ون برانت وای کچېرې طالبانو افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه کمه کړې وای نو د دې امکان و چې دوی ته په جنیوا کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وای. هغه موضوع چې طالبانو یې تر اوسه په اړه غبرګون نه دی ښودلی. اندرس ون برانت د سه شنبې په ورځ کابل کې رسنیو ته په خبرو کې وویل دا د دوی لپاره یو ښه چانس و چې نړیوالو ته یې ځان ثابت کړی وای، خو په خبره یې له بده مرغه دا کار ونسو.
I think it is very important to note that
زما په باور دا ډیره مهمه ده او د جنیوا کانفرنس ټول غړو په دې برخه کې هڅه وکړه. دا د طالبان لپاره ډیر یو ښه فرصت و چې ځان یې نړیوالو ته ثابت کړی وای. د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه موږ ته دا پیغام راکوي چې طالبان نشي کولای په دې ناسته کې خپل استازي ولري او دا کار اوس نه کیږي.
ون برانت افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه زیاته وښوده. طالبانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړې، خو له دې وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو پړه پر افغان امنیتي ځواکونو اچولې ده. افغانستان لپاره د مرسته کوونکو هیوادونو یا د جنیوا ناسته په راتلونکې اونۍ کې جوړیږي. افغان حکومت هم د ناستې لپاره د پوره چمتووالي خبره کړې ده. تازه تیره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر د ولسي جرګې استازو ته په خبرو کې ویلي و چې نړیوالې ټولنې افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره افغان حکومت او طالبانو ته ځینې شرطونه چې یوې هم د یو هر اړخیز اوربند ټینګښت یې وړاندیز کړی دی. اتمر ویلي دي د دې بیرشته چې نړیوال نور له افغانستان سره مرسته ونه کړي. خو د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې دوی د جنیوا ناستې لپاره په یوه تګلاره کار کوي. ښاغلی صدیقی وایي
موږ له نړیوالې ټولنې سره د ګډ کار د دوام لپاره په یوې طرحې کار کړی چې له مخې به یې نړیوال موږ سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په راتلونکو څو ورځو کې به موږ د جنیوا کانفرنس ته جوړېدو شاهدان اوسو.
د ښاغلي صدیقي په خبره په داسې حال کې چې موږ د یوې مهمې ناستې په درشل کې یو، خو له بده مرغه طالبانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی او تاوتریخوالی یې ډېر کړی. نوموړي په ټینګار سره وویل چې د تاوتریخوالي زیاتېدو افغانان د سولې پروسې ته ناهیلي کړي دي. طالبانو په دې وروستیو کې په څو لویو ښارونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی
لویدیس چاپ مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو
ګارډین ورځپاڼه له افغانستان د نیمایي امریکایي سرتیرو د احتمالي وتلو په اړه لیکي د ټرمپ اداره په پام کې لري چې د جو بایدن په مشرۍ د نوې ادارې تر راتلو پورې په افغانستان کې امریکایي سرتیرو شمیر له 4,500 تر کم کړي ویل شوی چې د ټرمپ اداره به له عراق هم 1500 امریکایي پوځیان وباسي او په دې سره به په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2,500 تر کم کړي ګارډین د ټرمپ د ادارې د منتقدینو له قوله لیکي چې تر وخت مخکې کله افغانستان د امریکایي سرتیرو وتل له طالبانو سره د سولې تړون کمزوري کړی او له وسلوالو سره به دا باور پیاوړی کړي چې کولی شي قدرت ته ورسیږي او د افغانستان دولت به هم لا کمزوري کړي ورسپانې د امریکا په سنا جرګه کې د اکثریت جمهوری پالو د مشر میچ مکینل څرګندونې هم راخیستي چې د دوشنبې په ورځ دغې جرګې ته کړي دي هغه خبرداری ورکړی چې له افغانستانه په ناڅاپي توګه د امریکایي ځواکونو ایستل به د امریکا متحدان خوابدې کړي او هغه کسان به خوشحاله کړي د دې هیواد ملي امنیت ته زیان رسوي د افغانستان د چارو ډیری کتونکي هم له دې هیواد د امریکایي ځواکونو ژر وتلو ته اندېښنه لري یوې هم پوځي کارپو عتیق الله امرخیل دی هغه ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستان په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل به طالبان هم په مذاکراتو او هم د جګړې په ډګر کې لاس بری کړي او د ټولو ځواکونو د وتلو لپاره به هغوی د خپلې غوښتنې پوره کېدو ته لا ورنږدې کړي د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني ابتدایي خبرو پر پیلېدو څخه باندې دوه میاشتې تیرې شوې خو دواړه لوري تر اوسه د سولې د خبرو د دوام لپاره پر کړنلارې نه دي سلا شوې فارن پالیسی خبرونه هم له افغانستان د نیمایي امریکایي سرتیرو د احتمالي ایستلو موضوع ته پام اړولې او لیکي د امریکا د دفاع پخوانی وزیر مارک اسپر چې په دې وروسته وکړي امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا له دندې لرې شوی هیڅ کله هم له دې سره موافق نه و چې له افغانستان د تر وخت مخکې ځواکونه وایستل شي د فارن پالیسی په لیکنه له دندې د اسپر د لری کېدو یو دلیل هم همدا مسله واوړاندې لیکي ولسمشر ټرمپ د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره سیالیو کې د عراق جګړه ستره تیروتنه بللې وه قدرت ته تر رسیدو وروسته تل په افغانستان او عراق کې د زیاتو پوځي لګښتونو په خاطر پر دفاع وزارت یا پنټاګون انتقاد کوو ولسمشر ټرمپ دغه راز د روان 2020 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې ویلي چې ټول امریکایي سرتیري به تر کریسمس پورې بیرته له افغانستان نه خپل هیواد ته ستانه کړي خو فارن پالیسی لیکي تر اوسه نه ده روښانه چې ټرمپ دغه پریکړه د 2018 او 2020 کال د ولسمشرۍ لپاره په انتخاباتي سیالیو کې د خپلو ژمنو د پر ځای کولو لپاره کړي یا غواړي د امریکا د ولسمشرۍ د 2024 کال انتخاباتو ته ودرېږي او هغه وګټي
ازادي راډیو ته غوښتي است ورزو روزګان ته د روزګان په چینار ټول سوالي کې ملکی خلکو د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د طالبانو په وړاندې لاریون کړي د خلکو ځکه لاریون کړي چې وسلوال طالبانو له تیرو څخه باندې دریو میاشتو راهیسې د چینار ټول سوالي پر ملکی خلکو لار تړلې او د غراستې ورځ یو دینی عالم د وهلو ډبولو په محل وژلې هم ده نور حال په دې اړه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راکوي
در ټولو وخت رواني چې څو موږ لار خلاصيږي چې موږ لار ته مو ستاسو باندې مو خپل لار اعلان کړو چې دا د نړۍ نه لار نه لار نه کوي لا بل مو کو چې دا لار نه کوي لا بل مو کو
دا ژغونه د ورزګان د چنار ټول سوالي د خلګو دي چې نور د صبر کاسه ډک سوي د دغه خلکو شمیر چې سلګونه ته رسیدي په یاد ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې راپورته شوی وو او اعتراض یې کړی وو دی وای زکه د طالبانو په وړاندې د هغوی تر ولکې لاندې سیمو کې لاریون کړي او راپورته شوی چې ولې طالبانو اوربندي له تیرو څخه باندې درې میاشتې راهیسي د ترینکوټ سره چنار ټول سوالي ته غځېدلې لار تړلې او ولې طالبان ملکی خلک برمته کوي او وروسته په ډیر ظلم سره وژني محمد عیسی رحم الله او سیمه الله چې د یاد لاریون ګډونوال و ازادي راډیو ته داسې وویل
وخذيرو دبولي دا وزمن داخل اكثر توستي جي شل دا غلار لكي لاري بند كدا هم مسلين تخمل لاندن دا غفتن وكر شل دا غلار راي لكي دا دا سوبر بند دا تندو دا مسلار بند دا
چې نه پېژي د شپې خلک په توره تیاري کښې یو شی ویسي هغه چې د ګیر کښې د ډبوي ټکوي وژني دا څو نفره چې دی په ډبولو په ټکولو کښې ور وژني
موږ لارون خو دغه زموږ هغه بله ورځ زموږ یو کاري سا محترم و په شهادت یې رسولي وو چې د خپل د کور اکمالات یې کولې نو طالبانو پر لارې نیولي وو بیا په شهادت رسولي وو بیا هغه جسد موږ هم پټ مو کوي چې زموږ سره دونه ځل عملې کېږي چې یو من بره نه یو من په میټ نه یو غونې وړه موږ ته په خپله دنیا موږ رانیسو موږ را وړو او موږ ته نه رسېږي مواد را وړي یو ډبه غونې را اخېستي چا چاوې را اخېستي او بالا دوی په دا غرو کښې ورته ناست دي بالا ټینګ کړي ډېره وویله ډېره وکتله یوه دانا پرون مړ وو لسمۍ مې راوئ دغه د جوسه
د وسلوالو طالبانو ویان کاریسف احمدي که څه هم یادې ولسوالۍ ته د غځېدلې لارې تړل کېده له خپل لوري څخه تاییدوي خو وایي چې د ملا په نوم یې څوک نه دی وژلی. د چینارتو ولسوالۍ اعتراض کوونکو دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې یاد ملکي خلک له هغه وروسته د وسلوالو طالبانو په وړاندې راپورته سوه کله چې د یادې ولسوالۍ یو شمېر خلکو د ترینکوټ څخه د وسلوالو طالبانو په پټه پر فرعي لارو په غرونو کې د شپې لخوا خوراکي توکي خپلو کورونو ته راوړل خو د وسلوالو طالبانو لخوا اجازه ورنه کول سوه او لسګونه ملکي کسان یې برمته کړه او تر وهلو او ډبولو وروسته یې توکي هم ترې وګرځول او دغه راز تېره ورځ یې هم یو دیني عالم چې د دغه نورو خلکو په څېر یې د خپلې کورنۍ لپاره توکي راوړل خو طالبانو هغه په وهلو او ډبولو باندې ووژلی. د وژل سوي دیني عالم تصویرونه چې ازادي راډیو ته رسېدلي دي لیدل کېږي چې د یاد دیني عالم د زیاتو وهلو له امله پښې هم ماتې سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران حکومت ویلي دا هیواد به د امریکا متحدو ایالتونو هر ډول برید ته سخت ځواب ووایي. تر دې وړاندې رسنیو راپور ورکړی و چې د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر له خپلو سلاکارانو څخه د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید په انتخابونو د غور غوښتنه کړې وه. نورحال فریبا زایر په دې راپور کې ورکوي.
د ایران پر وړاندې د امریکا د احتمالي بریدونو راپورونو ته د تهران توند غبرګون. د ایران د حکومت ویان علي ربيعي د سه شنبې پر ورځ وویل پر ایران د امریکا هر ډول برید به سخت ځواب ولري، خو نوموړي په عین وخت کې وویل چې د دې ډول پیښې احتمال لږ دی. د راپورونو له مخې په داسې حال کې چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ دورې ختمېدو ته شاوخوا دوې میاشتې پاتې دي، نوموړي له خپلو لوړپوړو سلاکارانو څخه غوښتي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید پر څرنګوالي غور وکړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د نومبر پر دولسمه ولسمشر ټرمپ پوښتنه کړې چې آیا په راتلونکو اونیو کې د ایران پر اصلي اټومي تاسیساتو د برید لپاره انتخابونه سته. دغې ورځپاڼې د نومبر پر شپاړسمه راپور ورکړ چې په دې لیدنه کې د ولسمشر ټرمپ لوړپوړي سلاکاران، مرستیال ولسمشر مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی حضور درلود. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې لوړپوړو سلاکارانو ولسمشر ټرمپ له دې کاره راګرځولی یوه خبرداری ورکړی چې دا اقدام کولی سي د ده د ولسمشرۍ په وروستیو اونیو کې لوی کړکېچ رامنځته کړي. یو امریکایي چارواکي د نومبر پر اوولسمه رویترز خبري اژانس ته دا راپور تایید کړ. د دغه مقام چې نوم یې نه دی ښودل سوی له قوله راغلي چې ټرمپ غوښتل د احتمالي برید په انتخابونو پوه سي. د راپور له مخې چارواکو د سناریو په اړه ورته وویل او هغه یې له دې پرېکړې راوګرځوه. راپورونه وایي ټرمپ د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې تر راپور وروسته دا پوښتنه کړې ده. دغې ادارې ویلي چې ایران د بډایو سویو یورانیمو زیرمه کولو ته دوام ورکړی دی. سپینې ماڼۍ په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې په لوی احتمال د نتنز اټومي تاسیسات د دې برید هدف کېدای سو. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ویلي په دې تاسیساتو کې د تهران د یورانیمو زیرمې اوس تر هغې موافقې 12 برابرې ډېرې دي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ سوې وه. ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې امریکا له دې تړونه وویستله.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او افم 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس ورزو لاندو خبرونه ته. لاندو خبرونه ته خراغلیم. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلی د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت یوازینۍ لار د افغانستان په دولتي سیستم کې د په وینا د بیلابیلو ډلو ورګډول دي. جواد ظریف پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر میرویس ناب سره کتلی دي. د فرانسې پولیسو د مرکز پاریس په شمال کې د افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 پناه غوښتونکي د کډوالو له یو لوی کمپ څخه ایستلی دي. په ولسی جرګه کې د هلمند استازي له هغې ډلې شیر محمد اخونزاده د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې د قضیې په پلټلو کې حکومت په بېغورۍ تورنوي. یوه اونۍ وشوه چې الیاس دایی وژل شوی دی. د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جعلي قاروویشتونکی بالستیک توغندی په ازمایشي ډول په نښه او له منځه یې ویوړ. دا اقدام به د چین، شمالي کوریا او روسیې لخوا له نږدې وڅارل شي. د ترکیه پارلمان د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې توافق د نظارت لپاره د ځواکونو د استولو یو پریکړه لیک تصویب کړه. او د روسیې د پارلمان د استازو جرګې دوما د هغې مساوېدې لومړنی پړاو تصویب کړی چې پخواني ولسمشرانو ته د ټول عمر لپاره خوندیتوب ورکوي. لاند خبرونه مو اوریدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس ورزو د پروګرام دویمه نیمایي پیلو. دوه راپورونه لرو. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو نیس پروګرام خپور شي. اول راپور مو دادی چې افغانستان د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو دی چې د ځوان عمره کسانو نفوس پکې له 500 سلنه ډیر ښودل شوی، خو افغان ځوانان زده کړو ته د ناسم لاسرسي تر څنګ له فقر او وزګارۍ هم ځورېږي. په دغو وروستیو کې دولت هڅه کړې چې ډیر شمېر ځوانانو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابره شي. دا چې دولتي ادارو کې د ځوانانو د ګمارلو برخه کې څه مهم پرمختګونه شوي دي، په خاصه توګه په شمالي سیمو او بلخ کې، په دې اړه باندې له مجیب الرحمن حبیبزی راپور لرو او اورو.
آیا هغه ځوانان چې د لوړو زده کړو له موسسو څخه فارغېږي د وړتیا، ځیرکتیا او هڅو په اساس دولتي ادارو کې دندې ترلاسه کوي؟ په بلخ کې یې په اړه نظرونه مختلف دي. ځینې د استخدام په برخه کې له شفافیت او روڼتیا خبرې کوي، خو ځینې بیا د ځوانانو په وړاندې له شته خنډونو غږېږي. 24 کلن فرید فیصل اوس په بلخ کې د باختر اطلاعاتي آژانس د امر په توګه ګمارل شوی. هغه 2 کاله وړاندې د بلخ پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي فارغ شو. فیصل ازادي راډیو ته وویل چې کومه سیاسي متنفذه څېره یې نه پېژندله او نه یې هم دغې دندې ته د رسیدو لپاره چاته پیسې ورکړي.
کوم آمادگی او چمتووالی چې ما د دغه بس په امتحان د پاره نیولې و، د اصلاحات اداري په امتحان کې مې ګډون وکړ او امتحان په کمپیوټري ډول واخیستل شو. نتیجه هم وروسته د امتحان ماره مشوه. د امتحان آزموینې بهیر ډیر شفاف و، هیڅ ډول انساني برخورد یا انساني لاسوهنه پکې ممکن نه و.
سعدیا اکرامی په بلخ کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو ریاست مشوره ده. دا وایي چې د آنلاین آزموینې تکلار سبب شوی ترڅو په دولتي ادارو کې د ځوانانو د استخدام په برخه کې د سیمه ییزو زورواکو او د دولتي چارواکو لاسوهنه کم شي. اکرامی وویل
هغه بستونه چې سیالۍ ته وړاندې کېږي اوس خلکو منلي چې ټول کار یې کمپیوټري او آنلاین دی او اړتیا نشته چې نور خواو ته لاس واچوي، خو بیا هم هغه کسان چې نه پوهیږي خپله هڅه کوي.
هغه وایي چې د شمال او شمال ختیځ زون د 9 ولایتونو د دریم تر اتم بستون آنلاین ازموینې په بلخ کې ترسره کیږي، خو ځینې ځوانان په دولتي ادارو کې د استخدام په څرنګوالي نیوکه کوي. مثلا روهینا حبیب:
ازموینه په دوه ډوله اخیستل کیږي. آنلاین ازموینه ځکه منصفانه نه ده چې نجونې او هلکان ته د زده کړې زمینه یو شان ته برابره نه ده، او د کانکور ازموینه هم بستون نظر په لوړو نمراتو نه ورکول کیږي.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي چې د دولتي بنسټونو لپاره سیالۍ ته نسبت هلکانو ته د نجونو علاقه کمه ده. دا کمیسیون زیاتوي چې د نجونو د ترغیب لپاره په آنلاین سیالیو کې د اصلي نمرو د ترلاسه کولو تر څنګ ورته 15 اضافه نمرې هم په پام کې نیول. ورکړل شوی دی. محبوب هجران یو بل افغان ځوان دی چې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د کمیسیون لخوا د ازموینو په بهیر نیوکه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې یې د حقوقي مدیریت یو بست لپاره آنلاین ازموینه ورکړه او سره له دې چې تر ټولو ډېرې نمرې اخیستې وې، خو بیا یې هم هغه بست لاره ونه موندله. د زیاته کړه
هغه بست چې ما ازموینه ورکړې وه، ځکه نمره مې ډېر و، فکر مې وکړ چې مقرر بشم، خو دوه اونۍ وروسته زما پر ځای بل څوک د واسطې یا پیسو په خاطر تعین شوی و.
د حقوقي چارو کارپوه سید عبدالهادي سادات وایي چې په دولتي ادارو کې د ځوانانو د استخدام په بهیر کې شفافیت مهم دی. دی وایي که ځوانان د وړتیا او ځیرکتیا په اساس دولتي ادارو ته لاره پیدا کړي، د هغه بنسټ کاري ظرفیت او قابلیتونه هم ورسره لوړېږي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې هر کال په بلخ ولایت کې له 300 دولتي پانځیو څخه کابو 10,000 کسان د لوړو زده کړو له عالي او نیمه عالي موسسو فارغېږي.
په کندوز کې یو سوداګر په خپل شخصي لګښت د وریجو د پروسس یو فابریکه جوړه کړې. په داسې حال کې په دې ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکه جوړیږي چې د شمال ختیځ د ولایتونو بزګرانو شکایت کاوه له بهرنیو هیوادونو څخه واردېدونکي وریجو د وطني وریجو بازار خراب کړي. د دې فابریکې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د نورو هیوادونو له وریجو سره سالمه سیالي وشي تر څو وطني وریجې په بازار کې د بهرنیو وریجو ځای ونیسي. اجمل آریان په دې اړه له کندوز راپور رالېږلی. تر هغه وروسته هم اونیز پروګرام لرو.
د وریجو د پروسس د فابریکې کارکوونکي وایي په 24 ساعتونو کې 140 ټن وریجو د پروسس وړتیا لري او 50 فني کارکوونکي پکې کار کوي. دا په کندوز کې چې د شولو حاصلات د افغانستان په کچه مشهور دی په دې بڼه لومړۍ فابریکه ده. د دغه فابریکې څښتن خان محمد فروتن وایي پر دې فابریکې څه باندې 5,200,000 ډالر لګښت کړی دی. د ښاغلي فروتن په وینا د شمال ختیځ زون په درې ولایتونو کندوز، تخار او بغلان کې 3,340 قراردادي کروندګر لري چې دې فابریکې ته شولې ورکوي.
زموږ هدف دا دی چې دهقانانو شولې په نړیوال شکل پروسس او بازار ته یې وړاندې کړو او تر څنګ وزګار خلکو ته د کار زمینه برابره کړو. دغه راز موږ بزګرانو ته د شولو اصلاح شوي تخمونه ورکوو او د اړتیا په وخت کې بزګرانو ته پورونه هم ورکوو چې خپل ستونزې هوارې کړي.
د کندوز والی عبدالستار مرزاکوال بیا وایي چې کندوز په خوا کلونو کې د افغانستان د غلې کندو یادېده او د دې فابریکې په جوړېدو سره به بیرته خپل پخوانی برم ترلاسه کړي.
هغه ضرورتونه چې د هېواد وګړي وریجو ته لري او غنم او شادوغو ته لري کندوز به دغه ستر رسالت ادا کوي. زه باور لرم چې د حاجي صاحب په مرسته هغه نوی طوفان دی د وریجو چې راغلی ده، هغه ضرورت چې موږ د هند او پاکستانه وریجو خریداري کوو هغه نه خلاصېږي.
کندوز چې پریمانه اوبه او هوارې ځمکې لري، هر کال په دې ولایت کې زیاته پیمانه شولې کرل کیږي او د پروسس د یوې معیاري فابریکې د نشتوالي له کبله کروندګر په زاړه او دودیزه توګه وریجې پروسس کوي چې د وریجو پر کیفیت یې اغیزه کوي. اوس د شولو یو شمېر کروندګر د وریجو د پروسس د فابریکې ته خوښ دي. شپېته کلن محمد الله چې په چهاردرې ولسوالۍ کې 500 جریبه ځمکه لري، تمه لري چې د دغې فابریکې په جوړېدو سره د بزګرانو شته ستونزې هوارې شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینه والو، السلام علیکم. مختدیو کی چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. ستاسو د خوشی په هیله د دې دیونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو هم شاید یستي، په تیرو ورستي ورځو کې د هلمند ولایت اوسیدونکو د یو لړ درنو جنگونو شاهد وو چې دغه جنگونه نه یوازې ځاني تاوانونه خلکو ته ورسول، مالی زیان هم ډیر سوالی دی او د دې ترڅنګ په سلګونه او حتی زرګونه کورنۍ د مجبور سوالی چې خپل کورونو څخه ووځي او په نورو سیمو کې ځای پر ځای سي، یعنی اوس دوی په ډیر سختو حالاتو کې ژوند کوي. په دې اړه غواړم چې ستاسو هغه پیغامونه چې موږ سره مشترک کړي دي هغه به سره واورو. البته د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه به ځینې واورو، او ورپسې به د هلمند والی سره هم په همدې تړاو څرګندونې واورو، او ورزو ستاسو نورو پیغامونو ته هم چې پر نورو مسایلو مو د ازادي راډیو سره شریک کړي دي. نو ډېر وخت مونږ نیسم، اول به ورسو د هلمند ولایت اوسیدونکو ته چې څه وایي.
دا ازادي راډیو ته پیغام پیژدم د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه محمد هاشم ازادم. نور د ناوی ولسوالۍ او لشکرګاه مرکز کې ډېر بد ناورین حالات، مسلمانان ډېر د کورو څخه یو ته بل د ځاسي د دغه د ځاین لري په لشکرګاه کې چې تر شنه اسمان لاندې شپه تېرې. نو مرکزي حکومت په خپلواک مو سره د اجازه دي چې په اړه نو کې چې د هلمند د بیوزله خلکو سره بشری کومکونه وکړي. والسلام به احترام د ناوی ولسوالۍ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمعه ګل همت يم د هلمند ولایت د ګریشو لسالۍ سره د ټلیفوني تماس په لیکه کې مزمر څنګه دغه د اله د جلول پوری چارواکي واوري. د هلمند په ګریشو لسالۍ کې د څو ورځې مخکې جنگونه و، لارې بندې شوې. پر ګریشو لسالۍ بیا چې کله سړی ګریشو لسالۍ ته ولاړ شي، د سنګوریان په نامه کوم اسکار چې سړی ګرېوي په یوه نامه بل نامه بیا وایي تاسو طالبان یاست. چې موږ طالبان یو، بیا مو علاقې ولې طالبان هم نه، ملکي خلک یو. بیا د سلیت روپی غواړي. نو د بل مو څنګه دا ده چې دا شبکوم کار کوي شي. اول خو مو دا غوښتنه چې دغه د ګریشو لسالۍ حکومت یو لږ دغه ستونزه حل کړي. دا د ملکي خلکو د سنګوریانې ګیري. نو دی وایي دا د وطن خدمت دی، که دا د وطن خدمت دی د دې خدمت په موږ بېخې تېرو د ملکي خلک ګیري. او د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه.
بلی السلام علیکم. زه خان محمد اسلام حرم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه دغه پیغام درېږم. دلته جنګونه ډېر زیات دي، لارې مکمل بند دي. د کندهار او هلمند لار بند ده، د ګرانی ده. دلته د پلیو د کالکو حاصلات خلکو اخیستي دي چې په هېڅ هم نه خرڅېږي. حکومت طالبان باید ژر تر ژره دغه د کندهار او هلمند لار خلاصې کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي. ډېر خلک بې کوره شوي دي او د سرپناه ځایونه خلک نه لري. نو هله د چې د جګړې په نوم د فائټر کې شي د نور مخنیوي سره د خدای په نام.
عبدالرحمن د کندهار د ولایت څخه د فیرات سپټوم. زما د کندهار د تجارانو ورونو څخه د غیله هو مې دي دغه نو څخه خوایش دي. دغه د هلمند د ځای خلک چې د لشکرګاه او شهر ته راغلي دي، د زموږ ورونو او زموږ خوندې او زموږ مندې ډېر په بد حالت کې دي. د کندهار د تجارانو ورونو څخه زما د غیله هو مې دي چې دا دغه خلک سره مرسته وکومک وکړي. او طالبانو ته بیا زه دغه وایم چې عبد دختانو کوم دختانو دغه دونې مسلمانانو مو ته چوکۍ د پلار الله سره تباه او برباد مو کړل. ستاسو سره به الله ولاړ نن په ورځ د اخرت څه وکړي. دا خو ستاسو بندګان نه دي، خو د الله پاک جل جلاله بندګان دي. تاسو څنګه داسې دا خلک ناوړه حالاتو ته مو ورپورې ول او ویل یاست او پر مرګ باندې یې سرطان نه کوو یار څو چې مري په څه ستاسو خپل چوکۍ د پاره وغوندي وژني. الله پاک جل جلاله به ستاسو سره څه وکړي. تاسو په خپل ګرېواني کې شرط ووهئ. نور مو وخت نه نیسم. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
سلام علیکم سودان کارانو اوریدونکو ته ټول سلامونه وایم. وروره دغه سمور دا پیغام وروره دلته پر موږ باندې دا شی ته شال دی چې ته دا ولسمالی سوتیا ونه راغور دی چې بالا د رنده واره د سپار کې لکه مو چې ته دا غمن کې بس ټول میراث نو یو به ملامت کې بس ته زنګوي چې زه زنګل چې ور وخت و چې نن نه ګورې دا مخه وسنه ولې الله سره سره باندې دا نه وایي چې دا د ګناه کې مسلم بس دو مخت ورلا چې ولای درور دا چې کړو چې په یو واس نه دا خپل د وخت د من کوست چې نه کوست نه وسپات دي په یلا د شته مو ته یو دکان چې مدر کور تر تاسو د خدای روی د دې د غره په نوښو بل څه ده چې په دې د ایوان چې چا مت له والا کې سره د بدر از الله سره چې ولې نه کوي څنګه نه د خدای د موږ نه په څه ده چې ما نه مو
او هغه دا غي سردار ډاکټران چې مو څوار چې ما څه په کلی لاس کې د وزیر کلدار راکړه نه څه چې نو خو دا وا پیل چې دا وا دغه چې دا وا دغه چې د نظر شپږ در الله در الله نو څه لا څه چې لا څه چې نو څل په نه پیل چې نو دا په نظر شپږ در دا خو مو خاران د کوم خوا ته یو دغه د عوامونو د نه راغورځي نو تاسو ته موږ به خدای شي در په درو باندې منو نه ستړي کی الله د خدای تعالی د قران کوم بل ستړي کی بل خپل د هغه څه بل د هغه الله خپل د ژوند مراد شي ته موږ خدمت میاش کی الله د دې هغه څه مو د دې خبره د خبر کښته نو څه پاتې د شر مو جو ته جو را پچې دې په یو کال کې درې څوره معنا د هم د خل نه جایز د خل زلم د څه مستری کیږي السلام علیکم
دوستانو مننه کوم چې خپل ستونزې مو را سره شریکې کړې وي موږ هم دا د ستاسو پیغامونه خپره کړه خدای یو کې چې اړوندو مسؤلینو هم دا اورېدلې وي او د خبرې لپاره هڅې وکړې په همدې تړاو د هلمند د جګړې او د هغه د مالي تاوانونو او د خلکو سره د مرستې په اړه د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان څرګندونې اورو چې د ازادي رادیو سره په مرکه کې کړې دا مرکز ما همکار امید زهیر مل کړی ده په لومړي سر کې د هلمند والی د دې ولایت د وروستیو جګړو په اړه یو لږ رڼا اچوي
موږ خپل تر هغه زیات هڅې کړې دي متاسفانه تاسو ته معلوم دی کله چې د مذاکراتو خبرې شروع شي افغانان او افغانستان ټول لسونه د جمهوری اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کې دی چې دا باید صلح راشي نو صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو نو په دې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې وایي ځواک بیخي نه استعمالو کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله نو د دې په خاطر زموږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو نو دوی یو جرأت پیدا کړو د جرأت سره سم دوی ځان بیرته راټول کړو نو په دې خاطر سره د پردیو استخباراتو د پیدا سره سم چې د دوی راهنما او مسلکي کسان هم ورسره وو دی خپل بریدونه جوړ کړو د شروع کو خو اساسي خبره دا ده چې د دوی بریدونه زیات د خارجي اتباعو په رهبرۍ باندې کېده چې تاسو کېده چې بعضي کلاکونه هم لیدلې دوی خبرو او په دومره شل کالو کې دومره انفجاري مواد هم سایه هوادونو نه نور راغله لکه دا په دې دوه میاشتو کې چراغلل او اکثره دوی پلو پلچکو د شانه تخریب کچې د خلکو او د عمل منفي زاینه تخریب او بل اخر د امنیتي د دفاعي ځواکونو په مخ کې یو څه مشکلات پېښ کړه مګر موږ بیرته موږ داغه زاینه پاکول او جوړول ته لګیا یو ان شاء الله
کله جګړې مالی وضعیت او تاوان تر شو خغل والی د جګړې مالی زیان ساسل نظر د لومړنۍ معلومات پر بنسټ باندې حکومت ته سمره دی
ګوره زه خو فکر کوم چې دغه جګړه تاوانونه یوازې حکومت نه ولس او ټولو ته خپل طالبانو ته د ذکر طالبانو چې کوم پلان جوړ کړ او په هغه پلان کې شکست وخوړ اول تاوان یې داده چې په سلهاو کسان مړسته او د دې تبل تاوان وسایل وسایت لمنځه لاړ همدارنګ خلک به کور کړ چې دا ولس دې کدی واقع دوی ځان د ولس خلک بولي نو تقریبا 15000 خو خلک د کور به کور کړو دوی نه وته کورو ته چې ترکشونه جوړ کې او خلک ته ځواب ورکاو چې وزید کوره دا خپل د خلکو سره ظلم او جفا ده چې دا تاوان طالبانو ته رسیدلې خلک تخ نفرت لري همدارنګه د خلک رفتامن لارې کې مینونه خښته شو عام ولسه په مینو والو زو درې مې دا وکړه چې د خلکو عام عمل منفع پل پل چکو سړک وران کچې تاسو اکشن وګورئ چې بل دوزورونه ورته دغه کړی چې یو رقم نفرت د خلکو ورته جوړ شو وس خلک تخت بدوري او پیږي چې دا افغانان نه بلکې د پردیو جاسوسانو پردیو ایجنټان دي
اوس د خلکو
طبعا دغه تاوان دولت ته ذکر شيږي چې دولت ځان د خپل خلکو او وطن او دولت په مقابل کې مسول ګني او د دې د جوړولو لپاره چې جوړه پن تاوانونه وي
صحیح ولی سی اوس د بیا خلکو د بیا تر د سنولو لپاره 15000 کورنۍ ډیر زیات شمیر دی او دا په یو داسې به برخلیک حالت کې هم پراتی دي چې یاد چا په حجره کې پراتی دي یا مسجد کې یا هم د سړک پر سر یا هم د خلکو په دیرو کې بیا تر د دې خلکو د سنولو لپاره ورسره د مرستو لپاره څه تدابیر نیول شوی
د مرستو لپاره موږ په ماغه ورځ د جنگ تر څنګ چې موږ جنگ مدیریت کوو هم زمان موږ د دې شو لپاره هم لاریا ګودرې جوو سنجولې چې ټول هغه هلمندیانو ته مغږ کوو د هلمندیانو د کورما آبادی چې تجارانو چې داګه جملې نو مری صاحب خپل غټه مارکیټ او سرایونه له سودانې په خلکو په اختیار کې ورکړم د نور مشان دي دلته چې اوس نمونه ماته نه راځي باغوي دي او عام ولس عام په اختیار کې ورکړه، او مونږ هم یو څه ناسه ځایونه چې درلود هغه هم په اختیار کې ورکړه. خیمې هم اوس دغه شوي، د دې تر څنګ مونږ غونډه وکړه، یو دولتي کومکونه و چې دولتي کومکونه شروع شوي دي، دوی ته به ورکوي سروې او سروې سره سم. او انجوګانو سره هم خبرې مې کړي چې نن هم مونږ پرون هم توضیح درلود، نن هم توضیح درلودلو، او په دا توضیح به ادامه وکړي، ټولو ته به انشاءالله رسیدګي وشي.
د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان ډېره زیاته مننه چې ازادي راډیو سره خبرې وکړي.
مننه تاسو نه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، اوس به ستاسو نور پیغامونه په کټه سره واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه اسد الله د غزنی ولایت اوسیدونکی یم، او د غزنی د جمعې اولی عربي او د محسنون څخه یم. تو په غزنی ولایت کې د نیمادو انستیتیوټونه چې دي او عادي ټایم پانزې چې دي دغه ټایم شروع شوی دی، خو چون کې متاسفانه د مودې سره سم تین خو د جامع او ځکه سره سم تین امتحانه هیڅ پایله معلومه نه ده، درک معلوم نه دی چې امتحانه څه وخت دی. نو مودې تر وخت روان دي، مودې دغه غږ واوري او مودې دوه مستر دګي وکړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نه حکومت نور ټول چارواکو څخه دا هیله ده چې زابل ولایت میزان په ولسوالۍ کې د خاده سم کار نه کوي، نه واټساپ پاله کېږي، نه فیسبوک پاله کېږي، نه ټلیفونونه هم سم کار نه کوي. کولای شي چې دا مثال د خاده څه سمه پاله کړي او دا ولس څه پر توګه خدمت ترلاسه کړي.
السلام علیکم. تاسو ته پیغام پرېږدم. الله تعالی سب کوم خبره کړی ده چې کابل شاه کې مجرمین د جته جره ونیول چې د قانون منګول ته وسپارل شي او د جرمونو ګرافه په کابل شاه کې راښکته شي. دا الله را نه ده کوم مثالی صاحب نظر ته احترام لرم، او د داخله نظر ته احترام لرم چې هغه ولدا باید وشو چې دا الله را نه ده. کابل یو ملي شهر دی، یو بنفس شهر دی، دلته کاری بوختیاوی نسته. دلته ځوانان دغلای چکی را دست نه دي چې یو کوریا پلان په خوشاله دی، یا مور یا ور یا خور یا خپل دغه کس په دې باندې خوشاله چغلا وکړي. کاری بوختیا نسته. کابل شاه ډېر کوچنی شهر دی، مګر نفوس یې پشکې زیات دی. ملي شهر دی، په ملي تمام مشکل اوسېږي، کارونه نسته، وظیفې نسته. نو باید دغه ته باید حل لاره پیدا شي، نه دا حل لاره نه ده چې څوک محبت ته واسه وکړي یا څوک دغه شي. اوس بس نه شي کېدلی چې امرالله صالح صاحب یا وزیر داخله صاحب ګر شهر کابلیان واسي دغه ته زندان وته، یا په زرګونه کسان زندان وته واسي. دا هم یو د بورجې د پاره اخساره دی، دا تاوان زموږ د هېواد لپاره. حل لاره دا ده چې کاري بوختیا وکړي، داسې کارمله صالح صاحب خپل شخصي ابتکار باندې د حکومت بودیجې څخه وکولی شي چې کمپنۍ د جوړې کړي، فابریکې د جوړې کړي، ځوانان په کار مصروفه شي. بیا انشاءالله د جرمونو ګراف ژر تر ژره ښکته کېږي. الله
سلام علیکم ټول آزاد راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ازما تاسو سلام داله کوم. وروره زه د غازی آباد ولسوالۍ د سنړ ولایت نه میډیکن نیولې. په سنړ ولایت کې دغه اردو دا پردي کورونه ولي، او جنګ کې د یو وینه کېږي، کلی ولي، کورونه ولي، عوام په عذابوي. دا پسې ډانګې راغستې، عوام وایي غیر حق مسلمانان دا اشار کړي. پردي کورونه وشته، کورونه ګولۍ ورګېدې، ماشومان څو داتې وشته، هیڅوک خبرې نه کوي. موږ رئیس جمهور ته دا پیغام دی، وروره دی ولس پوښتنه وشي، او پوښتنه یې ونه شي دا ولس به هم بل څه مجبوره شي.
السلام علیکم. زه حاجي شیر حسن د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې زموږ په غازی آباد کې 28 بار 28 بار مکتبونه موجود دي، او په دې کې یو لیسا، یو متوسطه، او یو منځنۍ ښوونځی تعمیر لري، او دا نور ټول بې تعمیره، بې سرپناه، شنه اسمان لاندې درسونه وایي. او کوم چې تعمیرونه لري په هغوی کې نفوس ډېر زیات دی، هلکان بار بارانه او سرو غرمو ته ناستي. هیله ده چې زموږ دا آواز لوړ پوړو چارواکو ته ورسوئ.
السلام په
السلام علیکم زما خبر خبر کوم د کانین د زاده امکارام ته سلامونه مې چې هلي او بعد د سلام لپاره پیغام دی چې د غزیدی د پاکستان حروف سره نور ورغلم ته خو نه باور کوي چې خل له روپۍ نه وسته واس نه نو دته تر عالم وال نه ته خوایم یو د دې یو اسما سره مراحل چې د غزیدی چې ختم کی قایې غم خو دې د دې وسته نو چې خل له روپۍ ما نه وسته او د اړې سره خبر نه لګیږي آزادی راډیو کا کارکون کا میرا لگا لے رہا پیغام میں نو شیئر کی و سلام
بل السلام علیکم زوار ما تا مے دن پہ سی ولی مور کی بعد کا کہ چھ می جور کی
بل السلام علیکم جو پلا یہ حضرت ہم دوار کا جو لگا ہم ہڑی کا در پر ہے وہ تا آزادی راډیو کارکون کا ہر دن کے تسامن و احترامات و ہم دیتاں ریسته لسلامونه تخه جمهوری ریاست تشکی دی مرزادی معایدی ها ترازی دومک و حق لبان دی کمتر هست تغلشه و خمتاسفانه دی هغی حید حال نمعلمی که چی دی هغی سهال شو نپده عربان دی پچهواک بان استاس دی رادی الهلار غخ که اون چی دی هغی حالت معلم که او دی مرزادی معایدی ها مشکلات تا
بھلے السلام علیکم ذرا خمران صاحب احمد بول رہا تھا سرحد گمبت یوم تقاعد محمد محرم تقاضہ تقاوت محمد دولت پر دماغ کے معمولین سکھا یہ اندازہ پیچھے پنامہ تقاوت پی گرس پدیا باندې ټول خبر دی او حکومت سره موږ پیسې موجود دي موږ ما دا غواړی چې ما دا تکاو پیسې ما ته پرې وځای راکې زه نه غواړم چې زه په کال کې یو د دې ما ته دا تکاو پیسې چې اچا زره یا نیو زره یا به یو لکه ونی کې پدیا باندې د زموږ یو هیڅ کار نه کوي او تکاو پیسې دا دغه د پاره دولت ګرځي چې هغه دې تکاوت شي او پر یو ځای ورکه او هغه د هغه څخه د یو استفاده وکړي یا به یو کور په جوړي یا به یو دکان خراب شي یا به یو بل کار وکړي خپل روزمره ژوند به سخت پر سی وي اما دغه یو لکه وایي اچا زره یا نیو زره یا دا چې موږ سره کوي دغه پیسې نه چې د سړي گزاره نه پکېږي نو زما خو هیڅ دغه دی چې موږ خپلې پیسې دي موږ پر یو ځای راکړي موږ د دولت ته بوجي دي څه نه غواړو دا خو زموږ پیسې د دوی سره امانت رسیږي سرگردان مامورین گرد سرگردان یورس رئیس نہیں یورس امزان کیر یورس مجلس یورس جلسہ دے یورس چشتی اردو لارو تھے اردو لارو بنی مشکل پیچھے رکھ لی خود مجھ پیچھے ساتھ امانت پرچی دی موجودی پپخوا کی دی راسی گرزولی دی بس رایا کپلی کی نو بیا چه مشکل دی چه تھمات بیا دادی بیا دغه کړی دي چې بس والا په کال کې یو واری درکو ولې پرې وځای نه وکړي لکه په نورو دنیا کې دا نور کارونه چې د نور خارجانو په اجازه کوي نو دا بیا ولې نه کوي خو په امریکا کې په جرمني کې په فرانسې کې په پاکستان کې په دې نږدې پاکستان کې دغه قانون شته چې دا پیسې پرې وځای ورکړي او بل قانونی غوښتنه مې هم دا ده چې ته په افغانستان کې د افغانستان بانک مامورینو ته پر یو ځای پیسې وکړې دا بیا ولې دا بیا څه رقم کار دی ولا خبرې بانک مامور ته پر یو ځای تقاوت وکړي او نور مامورینو ته بیا په کښتو یې راکوي دا ولې د میریو دغه چلند ولې زموږ سره کوي هر سړی به ارام شي هر مامور به ارام شي هر یو مشکل به پاره پشي یو کار به پوهشي بیا په مابین د جریان کې د دې ژوند یو سړی مړ کېږي هغه ورثه نه لري چې بیا پسې ولاړ شي بیا وسیقه جوړه کړي شکري بیا به کابل ته بیا ځي دا څونه اوږده لار د خدای لوی دي دا دونې کارونه ګرد پر خارجي سیستم روان دي اما دلته بیا دا کار بیا هغه د کورونی اولاد وخت څخه بس هغه سلسله پاته ده ولا پاته ده ولا پاته ښایي سر راډیو څخه مې دا خواهش دی چې دغه مربوطه مسؤولینو سره د تقاوت دغه یو پرېکړه یو کاچې پرېکړه پر دې باندې وکړي دغه زه خپله په دا رقم دا پیسې نه غواړم وسلام
ډېره مننه کوم ګران ورور چې موږ ته مو خپل پیغام راستولی وو دا د موږ په امانت تر ته خبر کوي هیله ده چې ستاسو یو د نورو دوستانو پیغامونه اړوند مسؤولینو هم اوریدلي او د هواري لپاره هڅه وکړه. مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره مرسته کوي، همکاري کوي. کور ودان او استاد هم کور ودان چې موږ ته پیغامونه راستولې و، د نورو پیغامونو په هیله مهمیم. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.